द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه میو منې د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سهارنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سپتمبر د 28 نیټه د مخصوصن 9 بجې دي زه بارکوال میاخیل مو د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته هرکلی کوم او د پښتنو د کلتور د ورځې مبارکي درته وایم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نشته کې وو پاکستانی پوځیان او نه وسلوال وجل سوي دي د هندي پوز د مشر پرتوندو خبرو پاکستانی پوز هم ورته توند خبرګون څرګند کړی دی د پوز ویاند آصف غفور وایي پوز یې جګړې ته تیار دی خو امن غواړي
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے وی آر اے نیوکلیئر نیشن پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن ہم امن کا راستہ ان دی انٹرسٹ آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دی نیبرز اینڈ دی ریجن ہم امن کے راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں انڈیا کو
نند ایشیا کپ سیالیو کې د هند او پاکستان او همدارنګ د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبې کېدونکې دي او نن په پاکستان افغانستان او نور نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي او اوس هم د خبرونو تفصیل تیر ورځ د پاکستان پوځ د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کول چې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نشته وسوه د پاکستاني پوځ لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې په دې نشته کې د یو کیپټن په ګډون او پوځیان وژل سوی خو وايي په ځوابي ډزو کې نه وسلوال هم وژل دي پوځ داوا کړی چې د شمالي وزیرستان غرلمی او سپیره کنرسی مو ته یو ډله ترهګر له افغانستان و راوښتي وو او په یو ځای کې پټ وو چې وایي پوځیانو یې هلته عملیات کول پر پاکستانی پوځ د دې برید ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې د هندي پوځ د مشر پرتوندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی د هند د پوز مشر بپین روات 13 ورځې وی خبری غونډه ته ویلی وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستانی پوز او ترهګرو وحشت تکلک جواب وویل سي د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور په جواب کې رسنوي ته وویل د پاکستان پوز جګړې ته تیار دی خو وايي د خپل ولس گاونډیو او د سیمه په خاطر د امن لار غوړه غني د هندي پوز مشر بپین روات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پښتنې په جواب کې ویلی چې په دې برخه کې د حکومت پالیسی څرګند دا او هغه دا چې وایي ترهګري او مذاکرات په یو وخت پر مخ نه ستلای او پاکستان ته پکار دی چې لومړی له خپلې غاړې ترهګري بند کړي د ایشیا کپ په کرکټ سیالیو کې نن دوه مهمې لوبې کېدونکې دي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې بنن یو لوبه د گاونډي رقیبانو هند او پاکستان ترمنځ او بل د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي تر دې وړاندې په دغو سیالیو کې د پاکستان او هند د لوبډلو ترمنځ یوه لوبه سوې وه چې له پاکستانه په اتو وکټونو ګټلې وه د کرکټ سیالیو په سوپر فور پړاو کې د هند او پاکستان لوبډلې وروسته له هغه یو بل ته مخامخ کیږي چې بنگلاديش تېره ورځ پر هند افغانستان د وړمې ورځې لوبه پر پاکستان وبایلله د هند او پاکستان په نننۍ سیالۍ کې که هر لوبډله بریالۍ سوه نو د ایشیا کپ په پایلوبه یا فاینل سیالۍ کې لوبېدلو ته به یې لار هواره سي او بایلونکي لوبډله به بیا چانس ته پاتې سي د ایران ولسمشر د تېرې ورځې د خونړي برید پړه پر امریکا او په سیمه کې د امریکې پر ملاتړو هیوادونو راچولې ده او خبرداری ورکړی چې سخت ځواب به ورکړي تیر ورځ د ایران په جنوبی ښار اهواز کې پر یو پوځي پریډ په وسلوال برید کې د وژل سویو کسانو شمیر 24 ته رسیدلی او تر 500 زیات پکې ټپیان سوي دي د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا وایي د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې تیر ورځ ایرانی پوځیانو د عراق ایران ترمنځ د اتیایمې لسیزې د اتکلنې جګړې د پایل کلیزه لمانځله چې وسلوال په پوځي وردیو کې ورننوتل او پر پوځیانو یې ډزې پیل کړې د ایران سرکاري ټي وي دعوه کړې چې په برید کې څلور وسلوال شامل وو چې وایي درې په پریډ کې شاملو ایراني پوځیانو په ځوابي ډزو ځای پر ځای ووژل او څلورم د سختو ټپونو له امله سا ورکړه د دې برید داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده نن د سپتمبر درويشتمه د پښتنو د کلتور ورځ ده. له تیرو څلورو کلونو راهیسې دا ورځ په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د سیمینارونو، جشنونو او بیلابیلو غونډو په بڼه لمانځل کیږي. په دې ورځ پښتانه خپلې کلتوري جامع غوندي اترونه کوي او په غونډو کې خپلو خلکو ته د خپلو کلتوري میراثونو د خوندي کولو په اړه ویناوې کوي. د سپتمبر درويشتمه نیټه په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا د هغه درې ورځني سیمینار په وروستۍ ورځ د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه اعلان شو چې د پښتنو د لارو بر وطن لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. تیره ورځ د پاکستان پوځ د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کول چې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښته وسوه او په نتیجه کې د یو کیپټن په شمول اوه پاکستاني پوځیان ووژل شول او نهه وسلوال هم په دې پیښه کې وژل شوی دی. نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په سره نری سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د پوځ د یو کپتان په شمول اوه عسکر وژل شوی دي. پوځ ویلي په ځوابي کاروایي کې نه وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. تر دې دمه کومې ترهګرې ډلې په پاکستاني پوځ د دغه برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان غرلمی او سپیره کونړ سیمه کې د پولې بل خوانه وروختي ترهګر په یو مرکز کې پټ شوی وو. بیان وایي په دغه مهال عملیاتو کې نه ترهګر وژل شوی او په ځوابي ډزو کې د پاکستان د فوز واسکر هم وژل شوی دی. د آی ایس پی آر تر مخه د وژل شو پوځیانو نمونه داسې دي: کیپټن جنید، حوالدار عامر، حوالدار عاطف، حوالدار ناصر، حوالدار عبدالرزاق، سپاهی سمی او سپاهی انور. د پاکستان د فوز د دغه بیان نوړاندې د شمالي وزیرستان یو چارواکي وایس اف امریکا ډیوته د نوم نه خودلو په شرط ویلی وو د شمالي وزیرستان د تخیل په سره نری سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستانی عسکرو په یو غشتي ډله بریت تر سره شوی وو چې پکې اوه پاکستانی عسکر وژل شوی. دغه چارواکي زیاته کړي د پیښې وروستو پوز دغه ټوله سیمه په خپله ولخه کې اخیستې او د لټون عملیاتو په ترڅ کې نږدې نه وسلوال هم وجلی. یا د سیمه د شمالي وزیرستان مرکز میرامشانه او یا کیلومتر لري او د افغانستان پولې ته نږدې پراته ده. دوه میاشتې وړاندې هم په سره نری سیمه کې د امریکا یو بی پایلټ ډرون برید کې د پاکستانی چارواکو په وینا د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې درې پلویان وجل شوي وو. د ستمبر په 14 نیټه هم په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوز په یو قافله د ترهګرو په همدغه شان بریت کې د یو صوبیدار میجر په ګډون درې پوځیان وژل شوی وو. د پاکستان فوز په ځوابي کاروایي کې سلور طالب وسلوال هم وژلي وو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا د ضرب عزب عملیاتو شروع کولو وروسته د دغه سیمې ځایي خلکو خپل علاقه پریښې ده او تر اوسه ځایي خلک خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د سرچینو تر مخه په دغه سیمه کې یوازې پوځي او امنیتي چارواکي پاتې دي. د پاکستان په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پوځ او طالبانو لخوا وخت په وخت داسې قسمه داوی کیږي خو دغه داوو پخلی د آزادو سرچینو نه کیږي. د پاکستان پوځ او حکومت وخت په وخت په پخوانیو قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو داوی کوي خو بیا هم په دغه سیمو کې په پاکستانی عسکرو دغه ډول بریدونه کیږي او د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې هدفي وجنې هم روانې دي چې ورسره د پاکستان د فوز لخوا د عملیاتو په کامیابۍ او دغه سیمې د ترهګرونو پاکولو په دغه داوو شکونه راپورته کیږي.
د هندي پوځ د مشر پرتوندو خبرو پاکستانی پوځ هم ورته شتون غبرګون څرګند کړی دی. د پاکستاني پوځ ویاند آصف غفور وایي پوځ جګړې ته تیار دی خو له هند سره امن غواړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د هندي پوځ د مشر پر توندو خبرو پاکستاني پوځ هم ورته توند غبرګون څرګند کړی دی. د هند د پوځ مشر بپین روات تیره ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي وو نور وخت راغلی چې په کشمیر کې د پاکستاني پوځ او ترهګرو وحشت ته کلک ځواب وویل سي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په ځواب کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پوځ جګړې ته تیار دی خو وایي د خپل ولس، ګاونډیو او د سیمې په خاطر د امن لار غوره ګڼي. آصف غفور له یوه شخصي پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې د هندي پوځ د مشر خبرې غیر ذمہ دارانه او د دواړو هیوادونو امن ته پاروونکې وبللې.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، وی آر اے نیوکلیئر نیشن، پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں.
پاکستان یو امن خوښوونکی هیواد دی، خو موږ یو ایټمی هیواد هم یو، موږ جګړې ته هم تیار یو، خو موږ د پاکستان د خلکو، د گاونډیانو او سیمې په خاطر امن ته لومړیتوب ورکوو. نو د هند د پوځ مشر باید په دې پوه سي چې امن باید خراب نه کړو. که امن وي نو پاکستان، هند او سیمه به پرمختګ وکړي. موږ د امن خواته تلل غواړو، خو د چا د امن هیله باید کمزوري ونه ګڼل سي. د هندي پوځ مشر بپین روات له پاکستان سره د مذاکراتو په اړه د پښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برخه کې د حکومت پالیسی څرګنده ده او هغه دا چې وایي ترهګري او مذاکرات په یو وخت پر مخ نسی تلای او پاکستان ته پکار دی چې لومړی له خپلې غاړې ترهګري بند کړي. د هندي پوځ د مشر دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر هغه بیان وروسته مخې ته راغلي چې د هندي حکومت پر هغه پریکړه ناهیلي څرګنده کړه چې په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خپل خارجه وزیر لیدل رد کړل. عمران خان تیره ورځ پر ټویټر د هند دا روایه منفي او له تکبره ډک ګڼلې وه. وزیر اعظم عمران خان وړ مورت په یو لیک کې له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي څخه د مذاکراتو د پیلولو غوښتنه کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې سره وویني، خو هند دا وړاندیز رد کړ. د هندي پوځ د مشر لخوا پر پاکستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ترهګرۍ د تور په ځواب کې د پاکستاني پوځ ویاند وویل چې هیواد یې د ترهګرۍ ښکار دی او له اوږدې مودې د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي. بلې خواته د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری هم د پاکستاني پوځ په ملاتړ د هندي پوځ مشر ته ځواب ورکړی او ویلي دی چې پاکستان او هند دواړه ایټمی هیوادونه دي او د دوی ترمنځ د جګړې امکان نشته. فواد چودری د هندي پوځ د مشر وروستۍ خبرې د کرپشن له یوه سکینډل څخه د هندوستان د خلکو د توجه اړولو یوه هڅه بللې چې د هند حکومت پکې تورن دی. د پاکستاني او هندي مشرانو ترمنځ وروستیو توندو خبرو پر ټولنیزو رسنیو هم بحثونه پیل کړي او څېړونکي وایي چې د مذاکراتو لپاره د پاکستان د وړاندیز ځواب ته د هند انکار یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې او د بیا خبرو امکان ختم کړ.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د ډیوا ریډیو سارنې خبرونې ته غوږ یاست. اوس هم یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځوم. نورالحق قادری د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر دی. نوموړي وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته ویلي چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلیو د انتخابي حلقو د جوړولو کار روان دی. ابراهیم شنواری له پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو د عمل او نور موضوعاتو په اړه له ښاغلي نورالحق قادری سره مرکه کړې ده.
نور حق قادری صاحب، قدم راته وی چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت چې اوس په دارستو کې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا سره د انضمام په حق لباندې کومه کمیټه جوړه کړې ده، د دې غرض مقصد څه دی او تر اوسه پورې په آی کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
ټاسک فورس په نوم باندې چې کومه کمیټه جوړه شوې ده، هغه بنیادی مقصد او غرض د مرج او د ریفارمز په اړه چې کومې هر ورځ ټیکنیکل ایشوز او خبرې راتلونکې دي، په هغه کې د صوبې یو خپل موقف دی، د فاټا د بیوروکریسي یو خپل موقف دی، آرمیم په ډیرو خبرو کې انوال دا هغوی پکې خپلې خبرې دي. په هغه باره کې د مرج دا کار اسانولو دپاره او سپیډي کولو دپاره کسر رکاوټونه پکې وی هغه لره کول د پاره دا ټاسک فورس قائم شوه دی. او سره د ټاسک فورس مقصد دا هم دی چې عوام او غټول خلک چې کوم مرچ په حمایت کې او کوم په مخالفت کې هغه انگیج کول او هغه سره رابطه ساتل او دا وینه په دې باره کې مشورې اخیستل.
نور قاضی صاحب قدم را ته وی چې درې لوی غوښتنې دي، هغه دا چې یو د قبایلي سیمو لزر تر زر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې استازیتوب وکړی شي، هلته د بلدیاتي انتخابونه وکړی شي، او بله دا چې مرکزی حکومت کوم فنډونه ژمنه کړي وو چې دا زر تر زر وکړی شي، چې هلته د پرمختیا کوم کارونه چې دي مخ په وړاندې بوتلی شي. په دغه دریو شیانو کې تاسو اوسه پورې څومره کامیابه شوي او آیا څه پلان شته چې څومره زر به دغه درې ذمهوارې ترسره شي؟
د بلدیاتی الیکشن په حق لا حکومت بالکل پالیسی واضح ده، او دا غیر لپاره د ډیلیمیټیشنز باندې کار شروع ده. مونږ یو گزارش ورته دا کړی دی چې څنګه په نور ملک حلقه بندیانې شوې دي، واغې حلقه بندیانو کې علاقې ته قتل شوې دي او شمار ته قتل شوې دي، بیا حلقه بندي شوې ده. مونږ دا تجویز ورکړی چې په فاټا کې د مونږ چې کوم قبائلی زور ساخت دے چیغا قبیلہ دا او تپا دا او بیا سب ٹرائب دے او بیا سیکشن دے، دا دے خبرو پک عم لحاظ اکڑلے شی، صرف ایریا او شمار دے تو نقتلے شی. جدے مونگا غزور کم قبائلی یو ساخت و ترتیب دے گا ہم پخپل حال وانے برقرار پا بلدیاتی سسٹم کم برقرار پاتے شی. دوائم خبر آ چکم دے مرکزی حکومت دے طرف نا دے فنڈونو دا، هغه کې د این اف سی واټ کې کومه د فاټا حصہ جوړیږي، هغه کې ویل شي وغه وخت کې چې 10 کروڑ د کال او 10 کروڑ په لس کال کې، نو هغه مرکز خو خپل حصے پر خودو ته فاټا د پاره تیار دی، او دواړه صوبې چې کوم ځای کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته هغه هم ډیر پاسانه تیار شي، د بلوچستان سره او د سند سره پدی باندې وزیر اعظم د ذمہواری خښت چې زه خپل اور سره خبره کوم.
قدم راته ویل چې کوم موقتی یا بوري دلته کوم نظام سره وصله شوی، فاټا انټرم گورننس ریګولیشن ای جی آر، دا غي باندې دا اولی ورځ نه هم ډیر انتقادونه کې د نیوکې کې دي، دا آیا دا ای جی آر بچی دی دا په ځای پاتې کیږي کدا به منځوړی شي؟
ای جی آر خو بالکل چې څنګه داغې نوم د انټم یو د دې خبرې د پاره چې یو ګیپ رانشي د لا اینڈ آرڈر یو سبله مسله جوړ نشي، سو پورې چې پوره مرج نه ده شوی هغه پورې متبادل د اف سی آر یو قانون په خلکو د پاره موجودی، ان شاء الله تعالی چې کله مرج وشي او پوره طریقه باندې وشي جی آر به پورته کړل شي.
اخرانه پښتنه چې د پولیس نظام په حق باندې بیا بیا پښتنه کولای شي چې کله ممکن ده، آیا په دغه کې څه کار شوی چې د پولیس نظام چې د هغه قبایلي علاقو ته وغځولای شي؟
پولیس نظام د مرج حصه ده او غځولای بشي، خو شاید چې د مرج په حصو کې به دا ټول نه اخرانه حصه وي.
د وایس اف امریکا ډیو سره جستا سو د مرکه کول ډیر مننه جی.
شکریا د تاسو.
اوس هم یو بلی مرکې ته ستاسو پام را ګرځوم. د پېښور په حیات آباد کې یو نوی ټراما سنټر پرانستل کېدونکی دی چې د سیمې خلکو یې له اوږدې مودې انتظار کاوه. دغه ټراما سنټر د امریکې د پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی په مرسته جوړ شوی دی. د ډیوا ریډیو خبریالې سادی قاسم شاه د دې سنټر له مشر ډاکټر تحمید الله سره مرکه کړې ده.
دا برن ان ټراما ان پلاستیک سرجری سنټر دی، په دې کې به د سوځېدلو مریضانو او د حادثاتو چې کم ښکار خلک دي هغې به راځي، او د پلاستیک سرجری چې کم نور شعبې دي د هغې سره متعلق چې کم مریضان دي هغه ټول راتلی شي. دا سینټر چې دی دا به شروع شي د 1 اکتوبر نه. د دې افتتاح وی په دې سینټر کې د ماشومانو د پاره، د زنانو د پاره، د انډستریل ورکرز د پاره خپل خپل شوبې دي.
دا د چا د مرستې سره جوړ شوی دی، د څومره موده کې دا منصوبه مکمل شوی ده، او دې مرکز کې به څه قسمه سہولتونه وي؟
دا منصوبه چې دا خو ډیره زړه منصوبه وا، د پروینشل هیلت سرویسز او د ورکرز ویلفیئر بورډ یا شروع شوی وو په 1997 کې، یا چې دینو په مختلف اوقاتو کې دې د پاره مختلف خلکو کوششونه کړې دي، او یا اوس چې کم د دې تکمیل شو په دې کې زیات مرسته د یو ایس ایډ د طرف نه و. یو اس ایډ په دې کې یو لوی اهم کردار ادا کړ او دا ټول سیزونه راغون کړ او اوس شو کړ دی په 1 اکتوبر باندې د دې افتتاح ده.
سہولتونه مچ په کې سوي سکه سم ماشينري دا سومره ورز دي سومره بیټس بوي
په دې کې د پلاستیک سرجری سره سونه متعلقه سيزونه دي هغه ټول دلته موجود. مثلا که زه دا وایم چې د سوزیدلې مریضانو د لپاره سټیټ اف آرټ برن غدي اپریشن تھیټر دي. دا سوزیدلې مریضانو د لپاره خاص قسم اپریشن تھیټر په کار وي او هغه تھیټر چې کوم دی په دې یونټ کې شته. دې نه علاوه چې کوم نور انسیلری سرویسز دي لکه اکوپیشنل تھراپیست، سایکولوژیست، نیوټریشنست، سپیچ پیتھولوژیست دا ټول انسیلری سرویسز بدل ته اویلیبل. دریمه خبره دا ده چې په دې سنټر کې 120 کټونه دي. په دې 120 کټونو کې څه کټونه دیش کټونه د ماشومانو لپاره دي، څه د زنانو لپاره دي، څه د نارینو لپاره دي. نو دغه شان تقسیم دي د کټونو چې موږ سره د ټولو مریضانو لپاره خپل مخصوص ځای دی. هغه برازي ایڈمټ کیږي په دې کې به د ټراما لپاره ځان لځې دي، د بنز د پارا ځان لدی او د ریکنستراکټیو پلاستیک سرجری د پارا ځان لخپل یو مخصوص شوبه ده. په دې نوې سنټر کې چې کوم شی نوې برازي هغه د سوزیدلې مریضانو د علاج معالجي سہولت. د سور سنټر کې چې کوم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې وو په دې کې زمونږه لاسټ کې تړلې په دې باندې وو چې په دې کې موږ سره کټونه ډیر کم وو، صرف سورلس کټونه وو. په سورلس کټونو کې وو کټونه د نارینه وو، وو کټونه د زنانه وو او آبادی چې کومه وا موږ سره هغه د چترال نواله تر افغانستان پورې وا. نو خلک ډیرو او موږ سره د غی د اسارولو د لپاره ځای کمو.
چې د مرکز به کار کم ځای کې جوړ شوی کم ځای دی او
دا چې هم په حیات آباد کې دی دا ایچ ایم سی د باونډریز نه بهر دی.
خلک بس ایچ ایم سی سره کمپلیکس هسپتال سره دانیز دی دی
او جی دا غی سره دیوال په دیوال.
ډاکټر صاحب بل مهمه خبره دلته به علاج څنګه سہولت څنګه ترلاسه کیږي؟ علاج به مفت وي کنه سه پی سي لکه علاج ګران دي؟
ایمرجنسی کې ایمرجنسی کې ټول علاج معالجه چې دی هغه مفت ده. علاج مفت دې دي دا شو کی چې موږ سره داسې وسایل ترلاسه شي چې موږ زمونږ خپل خیال دا دي چې موږ یو دا ان جی او جوړ کو دا هغه ان جی او په بنیاد باندې یا موږ اتیاد زکات خیرات راغون کو ځکه چې د ټول نه ګران کار ده دی چې د سوزیدلې مریضانو علاج ډیر زیات ایکسپنسیو دی
او ډیر اوږدې مودې
پوري دې باندې خرچه کی. موږ دا غواړو چې موږ سره د وسایلو د پاره یو داسې ذریعہ چې دا به موږ سره هغه پیسې جنریټ کیږي او موږ په دغه مریضانو باندې لګولې شو.
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی ول وخت راکولې.
ویلکم.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د هغو پاکستانی کارګرو د ستونزو د حل لپاره قرارداد وړاندې شوی چې په سعودي عربستان کې ورسره مخ دي. پاکستانی کارګر شکایت کوي چې د سعودي ځایي کفیلان ورته د کار په بدل کې خپل تنخواه نه ورکوي. تفصیل د ارشد مومند په ریپورت کې.
د بردرنه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او پخوانی وزیر عنایت الله خان په صوبې اسمبلی کې پاکستانیانو ته په سعودي عرب کې ورپېخو مشکلاتو باندې قرارداد جمع کړي. عنایت الله خان وایي په سعودي عرب کې پاکستانی وګړي د مشکلاتو سره مخ دي او پاکستانی حکومت په دې لړ کې هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړي.
په سعودي عرب نه خلک ډېر خلک واپس راغلي دي او هغه خلک ځان سره د درد او تکلیف کې راوړلي. ریال تریالونه پاتې شي، پیسې پاتې شي، دا اوس سره ظلم زیاتې کیږي. سعودي عرب د خپل ژوند نه کم شو په دې وجه کم شو چې دا ریال ته څنګه د وطن کم وقداران یې غیر تفوس نه کوي او په هغه ملک کې دا اغي حکومت خپل نوې نوې قوانین او ټکسونو لري او دا غیر کفیل د پالیسۍ کوم سپانسر پالیسۍ دا غیر د وجه نه هغه مسلسل تکلیف په دغه کې راځي.
د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه د کال 1901 او بیم نه د کال 2013 پورې د پاکستان نه سعودي عرب ته د 15 میلیون نه زیات ريجستره کارکونکو تللی دي او اوس هم د 1 میلیون نه زیات کارکونکو هلته موجود دي. په دغه کې زیات شمیر د پښتنو خاریکه هم دي او یو میاشت وړاندې د سعودي عرب نه واپس شوی کریم الدین وای سعودي کپیلان ورته د دیاړې مزدوري پیسې نه ورکي، د پاکستانیانو په نوم روزګارونه ترې قبضه کوي او قانوني مشکلات هم ورته جوړي چې لوجې یو شمیر کارکونکو د مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ د علاقې کسان دي دا غوړي باندې یو نه 50 کړي وي د باندې 22000 یې کړی چاغي خپل عدالت ته دغه ورکین واغ حال ته وته مکتب عمل او دغه وته وای هغه ته لاړ شي نو کپلانو سکتے سول چلے کنا نو اخر کی اگا اس کا پیسہ لگی داری پہ حق ہو دی اگے بیان پہ حق کے لگے آج ارستان اگر پیسے مو لگے او سکول اپ تے منظر میں شر من تیری کی لگے نہ پاس بیا چری نو پڑیل گلاں گیا رب سعودین گلاں گیا خدا اگا لازمی پہ حق کے پیسہ لگا کہ سعودی پہ حق کے
د پاکستان د سینټ اوورسیز سټینډینګ کمیټه غړی سینیټر مرزا محمد افریدی وای په سعودي عرب کې د مزدورانو په دغه مشکلاتو خبر دی او په دې اړه به وزیر اعظم او د اوورسیز سټینډینګ کمیټه په غونډه کې خبرې کوي.
پولیس څنګه ډیر داسې خلک دي چې هغه تل روان هم دي، هغه ته بزنس هم کوي، هغه ته د دومره وخت نه موسیږي، دا پرابلم را روان دی او دا کومو بیش 40,000 چې کم نه کنه د سعودیانه چې کم نه راځي په اوس دا زمونږ پاکستانیا دا ریپورٹ کوي او ان شاء الله امید دار چې کوشش کوم زه چې وزیر اعظم صاحب سره په دې باره کې وګڼي کو موږ کمیټه کې دا خبره مخکې پیښ کو.
په نږدې یو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د کابینې د غړو سعودي عرب ته تللی، خو په میډیا کې دغه کوم خبرونه نه دی راغلي چې مزدورانو ته ورپېخې مسلې د سعودي اعلی چارواکو سره راپورته کړي وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
او اوس هم مختار خلیل درته اداري وړاندې کوي چې د امریکای د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 او یایم نمبر قرارداد په منظورولو د شمالي کوریا د ډاډا کولو یو کوشش کړی دی چې خپل ایټمی پروګرام ختم کړي. امریکای په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دی چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاته که بندیزونه عملی نه کړی شول نو د شمالي کوریا د غیر ایټمی کولو امکانات به کم شي. شمالي کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پېټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دي کوم چې ملګرو ملتونو شمالي کوریا له مقرر کړی دی. شمالي کوریا ته دا غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعه را دننه کولی شي. د امریکې د خزانې محکمې په 21 اگست د روس د جهاد رانه په دوه کمپنو بندیزونه ولګول کوم چې د شمالي کوریا دو سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پېټرولیم سامان د خپلو سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2019 په 21 سپتمبر د منظور کړی شوی انتظامی حکم 14,810 تر مخې لګولې شوی دی. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوی دی چې د یو سمندري جهاز نه د شمالي کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا دوه کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجستیک کمپنی او ګوډ زون ایل ایل سی جهازرانه کمپنی ده. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ویلاډیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کوم شپږو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوي دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالي کوریا یو سمندري جهاز ته 250,000 او بل یو ته 2,000,000 تیل ورکړي دي. د تیلو دا خریداری د شمالي کوریا تایسونګ نومي بینک کړی ده چې د وړاندې نه په امریکای او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانی وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالي کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لیندین د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.